د مرزبان دوستانو د مازیګر شپږ بجې دی د خبري مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د طالبانو د کوټې شورا د رهبری هیئت غړی وایي چې د مشرۍ موضوع لومړی او بیا به وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې پر مسأله دوی په خپلو کې سلام مشورې کوي. په عین حال کې په کونړ کې یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي او سولې ته مخه کړي. نمدې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو په سر کې ملالۍ بشیر د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
لومړی د خبرونو سرچکی د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. او تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ډېرېدو او په اړه د خلکو د شکایتونو وروسته یې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تیره شپه پیل شوي چې تر دوه ورځو پورې به ادامه ولري. د کونړ ولایت سلګونو سیدونکو د یوې مظاهره په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوې مشر هغه څرګندونی چې د جګړې په دوام یې ټینګار کړی و غندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنگ ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپل کړي. دوی له گاونډي هوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې روان جنگ د ختمولو په هدف له افغان حکومت سره د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوې مشر مولا اختر محمد منصور ته په یو منسوب پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دشمن تبلیغات بلسیوي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تیر شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل سوی دی. د دې وزارت وایي مسافر قوقندین رسنیو ته وویل چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزو زیاتېدو د مایع ګازو پر وارداتو او انتقال باندې منفي تاثیر کړی او زیاته یې کړه چې په نږدې څو ورځو کې به د مایع ګازو بیه بیرته راټیټه سي.
در پایتخت و ولایت های شمالی ما سر صدا را ایجاد
کرد. تیر شپې را هیڅ د واګونونو د انتقال بهر په عادي ډول سره پیل سو. په راتلونکو څو ورځو کې به بیرته خپل اول حالت ته راوګرځي.
دوباره به قیمت اولی خود برمیګرده.
په دې وروستیو څو ورځو کې د مایع ګازو بیه په هر کیلو کې لس تر 500 افغانۍ لوړه سو او خلکو یې په اړه ډیر شکایتونه وکړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې په لوګر کې د محمد علي اماراتي په کور چې اوس له داعش سره یوځای سوی عملیات کړي او د انتحاري حملو واسکټونه او یو شمېر نور مهمات یې ځنې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود چې د نیول سوو موادو څخه په استفاده په لوګر کې پر څو دولتي تاسیساتو باندې حمله وکړي. اوس یو څو بهرنی خبرونه. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچنی په وژلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومیده او پر دې سربیره چې د بشري حقوقو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوی وي. د زندان چارواکو نن ویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د اخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ ښار کې نن د سهار پر سپیدو زندې سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و او په توقیف کې په زور اوربان د جرم منل سوی وو. خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د عمر په قتل د تورنیدو پر مهال تر 40 کال زیات وو. تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یو ډله لمنځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولې سره په نښته کې 15 قاچاق وړونکي وژل سوي او شاوخوا 313 کیلوګرامه چرس او وسلې ځینې نیول سوي دي. د کمیټې په وینا د افغانو قاچاق وړونکو څلورو وسلوالو ډلو چې پکښې تر 15 زیات کسان وو له تېرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې شنډې سوې. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرغیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. د قرغیزستان په جنوب کې د باتکین روغتون د رئیس مرستیال زلکار بیگ مرادوف د ازادي راډیو ځای څنګه ته وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت ډېر خراب دی او دوه نور لږ ټپیان سوي دي. دا پیښه پولې ته نږدې پرون پیل سوه او د قرغیزستان د کوکتاش کلي اوسیدونکو د تاجکستان چورکو کلي ته د اوبو د بهیر مخه ونیوله چې په پایله کې یې د تاجکانو لاریون پیل کړ. دوه روسي سرتیري چې تیر کال د یوه تاجک ټکسي چلوونکي په وژلو مشکوک دي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې محکمې ته وړاندې سول. نن په تاجکستان کې په یوه روسي نظامي اډه کې د دې قضیې په اړه د 109 ګارنیزیون محکمه پیل سوه. دغه دواړه د روسي ځواکونو غړي هر یو فیودور باسموف او الدار سخاپوف تیر کال په اګست میاشت کې له هغه وروسته ونیول سول چې د یوه ټکسي چلوونکي رحیم جان تشابایف جسد له پلازمینې دوشنبې سره نږدې وموندل سو. او د روان کال په اوږدو کې تر 2000 زیات کسان په مدیترانه سمندر کې مړه سوي چې غوښتل یې اروپا ته ولاړ سي. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې یا IOM په وینا د تلفاتو شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاته سوې ده. د IOM د عمومي رئیس ویلیام لوسی سوینګ ویلي چې دا د منلو نه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې هغه خلک چې له شخړو او ځپنې څخه تښتي په لاره کې تر تریخو تجربو تیر سي او بیا د اروپا په درشل کې مړه سي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د طالبانو د کوټې شورا یو غړی وایي لومړی به د خپل مشر د ټاکلو موضوع حلوي او بیا به د افغانستان له حکومت سره د خبرو او د سولې په اړه غور بحث کوي.
اکثریت مسئولین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آزادی هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی.
په کونړ کې یو شمېر ځوانانو د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ لاریونو کړ او له طالبانو له نوي مشرتابه یې وغوښتل چې سولې ته مخه کړي.
هغه د طالبانو نور انوادي هغه ته خدمت قوتونه دي هغه یې غږ کوي چې د سولې ډګر ته راشي د سولې خط ته راشي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی د وشتمه غونډه سبا په ترکمنستان کې جوړیږي. د نور ریپورټونو سربیره په روانه خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو ګڼ شمېر کسان مړ کړي او زرګونه کورونه هم تخریب کړي دي. ازادي راډیو په اف ام شل سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شو اختلافاتو په ترڅ کې په خطر کې د ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وړاندې کړې ده. سید تیباغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملاً په جګړه کې حضور لري. د طالبانو د رهبرۍ شورا غړو هم د سید تیباغا استعفا تایید کړې ده. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ لري.
د طالبانو د مشر مولا عمر لمړيني ورسته د دې ډلې د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخبزياتي دونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طيب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر خو په دند پرې خوده. سید طيب آغا په یوه خبر پانه کې چې د دوشنبه د ورځې نو وخت خبره کړې ویل چې ما پریکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پریږدم ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پریکړې یا اعلامي خبرولو یو برخه نه يم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر ته چې په 2013 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طيب آغا یې مشرو اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر بشپړ صلاحیت لري چې دغه خبرو په اړه پریکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوې خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشوي ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر مولا اختر منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د مولا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شوې اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر مولا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یو غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمیر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. سید طیب آغا ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې چې د ملا عمر مړینې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې وکړي، خو هر ځلې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په 1 نیټه یې د پاکستان په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپله لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې په سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو له امله د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر سید طیب آغا هم استعفا کړې ده. د طالبانو د رهبری شورا غړي وایي چې د نوی مشر د ټاکلو پر سر اختلافات لا هم موجود دي او هڅه کیږي چې د علماو او نورو شخصیتونو په واسطه دا ستونزه حل شي. د رهبری شورا یو غړي عبدالمنان نیازی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې موضوع په دوهم قدم کې ده او د دینی عالمانو او د هغه په وینا د ملي شخصیتونو د مشورو او سلام مشورو پر اساس به په دې اړه پریکړه کوي. نو موري دا خبرې په پروانه کې له ازادي رادیو سره وکړي.
نا دا خبره غلطه ده. دا پروپاګاندا د امیر المؤمنین مرحوم عظیم مولوی محمد یعقوب فعلاً تقریبا ګڼه مخ کې او ځای کې د ډیر علماو په مخ کې جلسه وکړله، هغه ته تقریر وکړلی.
د طالبانو ویان ویلي دي چې په زیاتو سیمو کې ملا صاحب منصور ته خلکو بیعت کړی دی او څنګه چې تاسو هم ویلي دي چې د کوټې د رهبری شورا اکثریت غړي غواړي چې د مشر ملا صاحب زوی د مشرۍ پر ځای راسي، دغه اختلافات حل سوي دي او که څنګه؟
نه، موږ هیڅ خبره نه ده کړې چې د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی محمد یعقوب دی پر دې ځای باندې راسي. موږ دا ویلي دي چې د اوسنۍ ټاکنې د اسلامي امارت د ټولو مشرانو مجاهدینو د خواته په شمول د امیر المؤمنین د کورنۍ د خواته دا رد دي. دا د محدودو خلکو په لاس باندې دا کار شوی دی او دا موږ مناسب نه بولو. او بل دغه کمی خبرې چې دوی د بیاتو دا کوي په مجالسو کې، هغه هم سوء استفاده زه بولم، په دې خاطر چې ټول مؤمنان ټول مسلمانان افغانستان دي که د ټولو برصغیر دي. د امیر المؤمنین په مرګ او شهادت باندې ډېر خواشینی دي او ډېر خوابدي دي. هر څوک په خپل ځایونو کې په خپلو کورونو کې په خپلو مسجدونو کې جلسې میشي. دا جلسې څخه دوی کله کله تعبیر سیاسي استفادې کوي، د هغو څه بیتونه غواړي د خلکو څخه. دا ځای کې څه شخړې پېښ شوي دي په دغه باندې چې خلکو ته درېدلي دي چې موږ د دغه بیعت سره مخالف یو او د دغه بیعت سره او د دغه ټاکنو سره مخالف یو. د دوه مجالسو څخه، د تعزیتي مجالسو څخه، د فاتحو د ځایو څخه ته استفاده مه کوئ. نو په دې اساس موږ د نوې اسلامي اماراتي شورا دا اعلامیه صادره کړله چې د ټولو مجاهدینو څخه د منصور صاحب د انډیوالانو څخه دا وغوښتله چې د دغه فاتحو د مراسمو څخه سیاسي استفاده مه کوئ، بیعت مه غواړئ، خدای مه کړه
نیازی صاحب. د قطر د دفتر څخه خبر شوی اعلامه وی چې سید طیب آغا هم د همدې مشکلاتو د طالبانو په منځ کې دغه د اختلافاتو له امله استعفا ورکړې ده، له هغه نه خبر یاست د قطر دفتر تاسو سره هم نظر ده؟
بالکل، زدا د توایب اکثریت مسولین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آغا دی هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی. خپل اعلامیه هغه خپل په اعلامیه کې هغه مضمون لیکلی دی چې هغه ملت د ټول ملت لپاره پکار ده چې هغه واوري وی ګوري.
آیا کدا اختلافات هم د سې دوام وکي د سولې خبرې څنګه کیږي او د دې اختلافاتو د حل لپاره تاسو څه کوي؟
مسله ډیره اسانه ده، ډیره ساده ده. می مراد ټول مجاهدین چې منصور صاحب دلته ده، کدا نور اندولان دي، دا ټول علما دي، ټول طالبان دي. دو د پخوانی ترخی تجربه چې کومندانانو یا جادي مشران په فلسفي لولي درسونه عبرتونه اخیستي دي او دا هغه خلک دي چې په دې پیږي چې یو مسلمان وینه کنه هغه کتوي چې له ټول دنیا چې وجلې دي په دې دغه باندې عمل لري. دا اوسنی موجوده کم لږ اختلاف پیدا شوی دي او علما په دې موضوع کې لګیا دي. تقریبا د دوی مجلس هم د دې دوه په حال کې دي کیدای شي په دا دوه ورځو کې دا غټ څو بزنس علماو جوړ شي.
د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې چې پیل شوی دغه پروسه به پر مخ لاړ شي یا تاسو به ورسره دریز غوړه کوي که څنګه؟
د افغانستان د حکومت سره د سولې خبره د دا موز موجوده مسایلو په دویم مرحله کې قرار لري. موږ علما چې موږ دغه شي غټې غټې مسلې چې هغه حل کولای شي زموږ لپاره د دغه مسلې مسیر هم معلومولای شي. موږ بیا د دې علماو څخه د افغانستان د ملت څخه د قومي شخصیتونو څخه د ټولو څخه به نظر غواړو چې موږ د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په باره کې مجوز لرو پیدا کولای شو که موږ پیدا کولای.
د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو برخلیک او د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د دوام په اړه مو د کوټې د رهبری شورا د غړي عبدالمنان نیازی څرګندونه ورته. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کونړ کې یو شمېر ځوانانو د جنگ پر ضد او د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د طالبانو د نوي مشر هغه خبرې وغندلې چې کوم کې هغه د سولې پر ځای د جنگ پر دوام ټینګار کړی دی. یادې مظاهره ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی او پاډې رپورټ لري.
د علماء شورا رئیس مولوی عبدالرحمن ویل د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په هیواد کې د سولې په ځای په جنگ ټینګار کړي باید قران کریم ته مراجعه وکړي او په خپل پریکړه کې دی بدلون راولي ځکه چې د اسلام په مقدس دین کې ل جنگ او وژنو نه سولې غوړه ګڼل شوې ده.
قرآن کا مراجع کا حدیث کا مراجع کا اسلامی شادہ کا مراجع کا جنگ اللہ ہوگا اللہ ابتدا کا قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کے فوائد حسین کی قرآن و سنت پر رہا کی میں سکوں اور قرآن و سنت پر رہا کی دنیا کا طرف مکل اور دنیا کے پرتی راجپوت کی عقارت کی موسی کی آزاد اور سر و مسلمانوں سے.
مولوی نجیب الله حقیر وای سولا او امن د اسلام مهم اوامر دي او هر څوک چې د یادو اوامرو څخه سرغړونه کوي یو غیر اسلامي عمل دی.
سولا الله تعالی امر دی مسلمانان مکلف دي چې سولا وکړي. دا زموږ په ټول کې یو اصل دی یو اساس دی چې موږ ټول چې جنگ کوي خو تا هغه طالبان دي هغه طالبان نور انوادي هغه ته خپله قوت لري هغه غږ کوي چې له سولې ډګر ته راشئ له سولې خط ته راشئ او د الله تعالی په دغه امر باندې چې هو صلح خیر
هغه په ګاونډیو هیوادونو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د تامین په کار کې مرسته وکړي څو یې خپل هیوادونه او خلک له جنگ وژغورل شي.
افغانستان ملت چې په کوم ځای کې ولاړ دی دا ملت دغه نور نه وکړي او دا موږ د ټولې دنیا ته یو کله چې په افغانستان کې امن دی چې په یو هیواد کې به امن نه وي چې موږ غواړو
د لاریون په پای کې د مدني ټولنې استاذي شاولی خان سالارزی پریکړلی کولوست چې په کوم کې د جنگ د دوام په اړه د وسلوالو طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور خبرې غندل شوې وي. د لاریون په پای کې د مدني ټولنې استاذي شاولی خان سالارزی پریکړلی کولوست چې په کوم کې د جنگ د دوام په اړه د وسلوالو طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور خبرې غندل شوې وي او په جنگ کې له دواړو خواو غوښتل شوي و چې باید په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره ریښتونی کار وکړي. که څه هم چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جولای په 8 نیټه د پاکستان پلازمینې ته نږدې په مری کې د روغې جوړې لومړۍ خبرې وشوي او خلکو سره ډاډ پیدا شو چې کېدای شي یادو خبرو سره په هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدې د ملا محمد عمر د مړینې اعلان وشو او څنګه چې د یو شمیر طالبان لخوا ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه وټاکل شو سمدستي د جنگ د دوام اعلان وکړ چې دې کار اکثر افغانان ناهیلي کړل او په یو شمیر ولایتونو کې یو ځل بیا خلکو د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې په جنگ کې لخکې لخوا وو د جنگ د بندولو او د سولې خبرو د بیا پیل کولو غوښتنه وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی دوه شتمه غونډه سبا د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړه شي. د دې وزارت د پېټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به تر ډېره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبرۍ چارې کوم کنسرسیوم ته وسپارل شي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلور غړو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وړاندې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پېټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
زمو په نظر څو اساسي مسایل پاتې دي د دوه طلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیت مسایل حل چې یو ګارانټي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
قرار به شي چې شروع شوه ای فعالیت
کچيري د ټاپي پروژې چارې پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي. امنیت ورسره کیږي. فکر وکړي ځین وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمهیز همکاري ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې جر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژې پکې پلې کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی
چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. د امریکتي وزارت وی د خوارزواکي د کمول لپاره هڅه کوي چې د وچو شیدو په وارداتو بندیز ولګيږي. د وزارت چارواکي کڅه هم د تیرو کلونو په نسبت د خوارزواکي له عمله د ماشومان د مړینې سطح کم یادوي. خوای چې لا هم په هر زرو ماشومان کې و نوی د ناسم تغذیه له عمله مړکیږي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکړې ټینګار کوي او وایي دغه کار د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د مور په شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ ولمنځله او ټینګار یې وکړ که ماشوم تر دوه کلونو د مور شیدې وروي د ډیرو ناروغیو په وړاندې بدن مقاومت کوي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي لام دې عمله په پلان کې لري چې د وچ شیدو په خرڅلاو بندیز ولګیږي او میندې د خپلو شیدو اهمیت اهمیت ته متوجه کړي.
وزارت صحت عامه مصمم است
د امیر اختیار وزارت تصمیم لري چې د پودری شیدو د کوم چې زه سخت مخالف یم او نړیوال سیاست همدا د افغانستان ته واردات بشپړمنه وګرځوي. موږ هیڅ وخت د دې طرفدار نه یو چې مصنوعي شیدې د خدای تحفې ځای ونیسي. له همدې امله زموږ پالیسي دا ده چې هغه بند کړو.
د افغانستان ممنوع قرار میتیم.
نوموړی وایي هغه ماشومان چې تر دوه کلونو پورې د مور شیدې خوري د ناروغیو په وړاندې تر ټولو ډیر مقاومت لري او دغه کار د مړینې کچه 15% کموي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر میندې د خپلې روغتیا د غلط تعبیر، ځینې نورې د بوختیا او ځینې هم د بېلابېلو نورو دلیلونو له امله غوره ګڼي چې ماشومان یې په پوډري او بازاري شیدو لوی شي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې میندې په ټولو وختونو کې خپل دې مسؤلیت ته متوجه شي، سږ کال دا اونۍ د دې شعار سره نمانځي چې میندې د کار په دوران کې ماشومانو ته د شیدو ورکولو حق لري. له دې سره د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د چارو څانګه وایي چې د عامه پوهاوي هڅې ډېرې شوې او دې کار د خوارځواکۍ او د نه تغذیې له امله د ماشومانو مړینه کمه کړې ده. د دې ادارې سرپرست محمد همایون لودین ازادي راډیو ته وویل د مور شیدو څخه د تغذیې له امله د مړینې کچه په هرو زرو ماشومانو کې د 2.55 څخه 90 تنو ته راښکته شوې ده.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت کې شروع کیږي 90% لوړه شوې ده چې دې په دواړو حالاتو باندې تاثیر کړی. هم مړینه راکمه کړې ده، هم د سوی تغذیه کچه راکمه کړې ده چې 80% نه 90% تقریبا راکمه شوې ده، چې دا مستقیما نه یوازې چې په مړینه باندې تاثیر کړی بلکې په ډیرو ناروغیو په کچه باندې هم تاثیر غورځولی.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان لومړنۍ تغذیه ته اړتیا لري. د دې ادارې استازي په یاده غونډه کې وویل چې افغان حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي پالیسي جوړه کړي چې دوی به یې همکار وي. په همدې حال کې روغتیایي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د لومړنیو ساعتونو څخه بیا تر شپږو میاشتو او له هغې وروسته بیا تر 2 کلونو پورې ماشوم ته د مور د شیدو څخه تغذیه خورا مهمه ده. دوی وایي د مور شیدو په اهمیت د پوهاوي لپاره باید میندو ته د پوهاوي زمینې ډېرې شي، په روغتونونو کې ډاکټرانو او لرې پرتو سیمو کې قابلو ته مسؤلیت ورکړل شي چې دا موضوع میندو ته روښانه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ل طبيعي آفتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان ملي اداره وایي چې په دې وروستیو کې موسمي بارانونو او سیلاب په دې هیواد کې 113 کسان وژلي او تر 800 نورې زیانمن کړي دي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار زبیح الله شفق رپورټ لري.
له طبیعي آفتونو سره د پاکستان د ملي ادارې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې وروستیو توپاني بارانونو او سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان په خیبر پختونخوا ایالت کې اړولی او د دې ایالت لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې وروستیو موسمي بارانونو او سیلاب د دې هیواد په څلورو ایالتونو او پاکستاني کشمیر کې لږ تر لږه 113 کسان وژلي او 300 زیات یې اغېزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې له تیرو 3 ورځو راهیسې پرله پسې باران او سیلاب په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات 950، په پنجاب ایالت کې 22، په راجستان کې 10 او په پاکستاني کشمیر کې 22 کسان وژلي او تر 2000 زیات کلي او نږدې 3000 کورونه اغېزمن کړي چې ډېر د خیبر پختونخوا کلي او کورونه دي. سګنی سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان د خیبر پختونخوا ایالت په لرې پرتې غرنی سیمې چترال کې اړولې. په دې سیمه کې سړکونه، پلونه، روغتونونه، ښوونځي او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ له منځه وړي او د ښځو ماشومانو په ګډون پکې 14 کسان وژل شوي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو ایالتي وزیر عنایت الله خان وایي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولي او د چترال په ګډون په نورو اغېزمن شویو سیمو کې د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چترال کې بنیادی طور ډېری تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي، نو دلته لوی تباهي شوی ده. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه ان پلیس کړی دی، دغه شان پی ډی ایم ای دا لوکل ګورنمنټ ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړې دي. دا د کم فلډ لیول دی، هر وخت دا هغه تازه ترین خبر جاری کوي. دغه شان د ټولو سوبې موږ ته علم وي او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
د طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا د پاکستان په بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو کې د اغېزمن شوو خلکو د مرستې لپاره 613 مرستندویه کمپونه جوړ کړي چې دغو خلکو ته پکې د لومړنیو طبي مرستو په ګډون بیلابیلې مرستې ورکول کېږي. سګنوي سیلابونو په پاکستان کې پر ځاني او مالي زیان سربېره په ګڼو سیمو کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان رسولی او په بیلابیلو سیمو کې ګڼ فصلونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. دا یادونه ورده چې په 2010 میلادي کال کې هم د دغه موسمي بارانونو له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 30 میلیونو زیات بېکوره شوي وه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
پس زمون غگل ازادی رادیو نه اوری، ازادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادی رادیو پته ده azadiradio.com. شپږنیمې بجې شوې دي. د ازادی رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که در سلسله اختلافات موجود در حلقه طالبا، مسئول دفتر سیاسی گروه در قطر از وظیفه خود کنار رفته. ایره هم مشنوین که لوی درستیز افغانستان از کشته شدن ده ها مخالف در جریان عملیات در ولایت فاریاب خبر داده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ادامه اختلافات بر سر تعیین رهبر جدید طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهند تا مانند ولایت فاریاب عملیات نظامی را در سایر ولایت‌های ناامن راه اندازی کند. مسئولان وزارت تجارت افغانستان می‌گویند که از دیشب به این طرف انتقال واگن‌های گاز به داخل کشور دوباره آغاز شده است. مقامات تاجیکستان می‌گویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده است و بیش از 2000 نفر در سال جاری هنگام تلاش عبور از بحیره مدیترانه به سوی اروپا هلاک شدند. مشروع اخبار. در ادامه اختلافات بر سر تعیین رهبر جدید طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. سید طیب آقا، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، استعفایش را در یک خبرنامه‌ای که امروز به رسانه‌ها فرستاده شده تایید کرده است. سید طیب آقا که گفته می شود چندین بار با حکومت افغانستان مذاکرات غیر مستقیم انجام داده است، می گوید رهبر طالبان از بین اعضای این گروه که عملا در جنگ افغانستان حضور دارند باید انتخاب می شود. او در مورد این که مرگ ملا محمد عمر برای 2 سال از وی پنهان نگه داشته شده بود ابراز ناراحتی کرده است. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا مانند ولایت فاریاب عملیات نظامی را در سایر ولایت‌های ناامن را اندازی کند. در غیر آن هر اقدام در این خصوص قوم پرستی و سمتگرایی پنداشته می شود. آنان می گویند که از چند سال به این طرف باشندگان ولایت‌های قندوز، بغلان و هلمند در آتش جنگ می سوزند، اما حکومت توجه چندان در راستای تأمین امنیت آنها نداشته است. دلاور ایماق، یک تن از نمایندگان ولایت بغلان در ولسی جرگه، به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از عطا وکیلای پارلمان نماینده مردم هستیم در بغلان، یخنگیری معاون رئیس جمهور هستیم که بیاید در ولایت های ما با ما همکار باشد.
اما مسئولان دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری میگویند که راه اندازی عملیات تنها به ولایت فاریاب محدود نخواهد ماند، بلکه به ولایت های دیگر نیز گسترش می یابد. مسئولان وزارت تجارت افغانستان میگویند که از دیشب به این سو انتقال واگن‌های گاز به داخل کشور دوباره آغاز شده است. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، نگرانی‌ها از افزایش تهدیدات امنیتی در بخش‌های شمال کشور و تأثیر آن بالای واردات و انتقال گاز مایع را نادرست خوانده گفت که تا چند روز آینده قیمت گاز مایع دوباره کاهش خواهد یافت.
در پایتخت ولایت‌های شمالی ما فرصدهایی را ایجاد کرد که مبادا گاز نمی و گاز کمبود میشه باید قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. از شب گذشته تا امروز دوباره انتقال واگن‌ها به گونه عادی دوباره ادامه داره، تا چند روز آینده دوباره به قیمت اولی خود برمیگرده.
در چند روز اخیر قیمت هر کیلوگرم گاز مایع از 10 تا 15 افغانی افزایش یافته که به شمول پایتخت باشندگان بسیاری از مناطق کشور را نگران ساخته است. مقامات تاجیکستان میگویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت در یک برخورد در امتداد سرحدات 5 قاچاقبر کشته شدند و 330 کیلوگرم چرس، اسلحه و مهمات ضبط شده است. مقامات تاجیکستان میگویند 4 گروه مسلح قاچاقبران افغان که در حدود 15 نفر در آن شامل بودند، در 2 روز اخیر سعی داشتند از سرحد به طور غیر قانونی عبور کنند، ولی تلاش‌های آنها عقیم ساخته شد. از تلفات نیروهای سرحدی تاجیکستان گزارش داده نشده است. بیش از 2000 نفر در سال جاری هنگام تلاش عبور از بحیره مدیترانه به سوی اروپا هلاک شدند. سازمان جهانی مهاجرت امروز گفت این رقم تلفات در مقایسه با سال گذشته 20% بیشتر می باشد. ویلیام لیسیسوینگ مدیر این سازمان گفت این غیر قابل تحمل است که کسانی که در قرن 21 از جنگ، آزار و اذیت، بدبختی و ناگواری وضعیت زمین با پذیرش تجارب وحشتناک فرار می کنند، سپس در آستان اروپا هلاک شوند. ایتای ویری، سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت در ویانا به خبرنگاران گفت در حدود 188 هزار نفر امسال هنگامی که تلاش داشتند از بحیره مدیترانه عبور کنند نجات داده شدند. او گفت 97 هزار نفر از این مهاجران به ایتالیا و 90500 نفر آنها به یونان رسیدند. اکثریت کسانی که هلاک شدند از لیبیا به سوی جزیره سیسیلی ایتالیا در حرکت بودند. رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق میگوید کردها باید کنترل شهر سنجار و مناطق دیگر در شمال غرب عراق را که برای آزاد ساختن آن از چنگ گروه دولت اسلامی میرزمند در دست داشته باشند. مسعود بارزانی رئیس جمهور کردستان عراق در یک سخنرانی خود به مناسبت سالگرد سقوط سنجار به دست گروه دولت اسلامی گفت ما برای الحاق سنجار به کردستان بیش از 1000 نفر شهید داده ایم. به دنبال سقوط سنجار به دست گروه دولت اسلامی و داعش در سال گذشته ده ها هزار نفر از اقلیت ایزیدی ها آن زمان به مناطق کوهستانی فرار کردند. و در دومین روز برخورد میان اهالی دو قریه سرحدی قرقیزستان و تاجیکستان 6 نفر به ضرب گلوله و چندین نفر دیگر در اثر پرتاب سنگ زخمی شدند. این درگیری باعث شد که شمار از زنان و کودکان منازل خود در قریه کوکتاش قرقیزستان را ترک گویند. بیمه آن می رود که اعمال خشونت از کنترل خارج شود. تنش در امتداد سرحدات تاجیکستان و قرقیزستان که برخی اجزای آن مورد نزاع می باشد و همچنین در امتداد سرحدات قرقیزستان و ازبکستان در چند ماه اخیر شدت اختیار کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. به سلسله اختلافات موجود در حلقه طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت.
کاملا باید بگویم که اکثر مسئولین با این انتخاب مخالفند. یکی هم از جمله آنها سید طیب آقاست.
وزیر دفاع پاکستان میگوید مرگ ملا عمر روی پروسه از سال افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. مسئولین محلی ولایت پکتیکا میگویند کار ساخت تأسیسات نظامی و ملکی از سوی نظامیان پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان ادامه دارد. در این حال افغان‌های عام نظرشان را در مورد اقدامات پاکستان چنین ابراز می‌دارند.
در جریان عملیات بیشتر از 300 نفر از توریست‌های خارجی و طالبان و القاعده از سطح معارضه خارج شدند، کشته شدند یا زخمی شدند و از سطح معارضه خارج شدند.
این بیانات لوی درستیز افغانستان بود که از کشته شدن ده ها مخالف در جریان عملیات در ولایت فاریاب خبر داد. از سوی دیگر افغان ها نظرشان را در مورد اقدامات پاکستان ابراز داشتند.
پاکستان که سر خاک ما که حمله میکنه، دولت ما باید است از خود دفاع کنه. سرخمی دیگر در مقابل پاکستان ضرورت نیست. اگر زور دولت نمیرسه سر مردم صدا کنه.
گزارش های دیگر خبری را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز در سلسله اختلافاتی که در مورد تعیین رهبر جدید طالبان به وجود آمده. مسئول دفتر سیاسی ای گروه در قطر سید طیب آقا از وظیفه خود کنار رفته. طیب آقا که گفته میشه چندین بار با حکومت افغانستان مذاکرات غیر مستقیم را انجام داده، گفته رهبر طالبان از بین اعضای ای گروه که عملا در جنگ افغانستان حضور دارند باید انتخاب می شد. سید طیب آقا همچنان در مورد ای که مرگ ملا عمر برای 2 سال ازش پنهان نگه داشته شده بود ابراز ناراحتی و مایوسی کرده. آرش همایون جزئیات داره.
بعد از مرگ ملا محمد عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان، به سلسله اختلافات در حال افزایش بین رهبری این گروه، سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. سید طیب آقا روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت: من تصمیم گرفتم از وظیفه‌ام به حیث مسئول دفتر سیاسی طالبان کنار بروم، چون نقش سیاسی من تمام شده است و بعد از این در پخش فیصله ها و تصامیم امارت اسلامی سهم ندارم. بانک ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می خواند صحت این اعلامیه سید طیب آقا را تایید نکرده است، اما عبدالمنان نیازی سخنگوی شورای کویته طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این کل زداد توایب اکثریت مسئولین
کاملا باید بگویم که اکثر مسئولین با این انتخاب مخالفند، که یکی هم از جمله آنها سید طیب آقاست. وی استعفا و تردیدش را در مورد این انتخاب دیروز اعلان کرد و در اعلامیه‌اش مضمونی را نوشته است که برای همه ملت به کار است تا آن را بشنوند و ببینند. طالبان از سال 2013 میلادی به این سو همواره در اعلامیه‌هایی که در مورد گفتگوهای مستقیم و یا غیر مستقیم با حکومت افغانستان نشر کردن به دفتر سیاسی این گروه در دوحه اشاره کرده، گفته بودند که دفتر سیاسی آنها در مورد تصامیم این گروه در مورد مذاکرات صلاحیت کامل دارد. اما گفته می شود در گفتگوهای اخیر در اسلام آباد کسان سهم داشتند که آنها را ملا اختر محمد منصور فرستاده بود. ملا حسن رحمانی یک عضو ارشد شورای طالبان در مورد اختلافات موجود در مورد تعیین رهبر جدید طالبان برای آزادی گفت: ملا اختر محمد منصور در یک جلسه‌ای که چند تن محدود در آن حضور داشتند انتخاب شده است و تعداد زیاد رهبران طالبان با انتخاب وی مخالفند. سید طیب آقا نیز با اشاره به این اختلافات گفته است که رهبر جدید طالبان باید از بین اعضای این گروه که عملا در جنگ افغانستان حضور دارند انتخاب می‌شد. به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، حتی زمانی که ملا محمد عمر هم زنده بود، روابط بین سید طیب آقا و ملا اختر محمد منصور خوب نبوده است. شماری از اعضای خانواده ملا محمد عمر که تا دیروز کسی هم نام آنها را نمی‌دانست، با تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان مخالفت کردند. اما طالبان تلاش می‌کنند اختلافات موجود را کم اهمیت جلوه داده، اعلامیه‌های را هم در حمایت از ملا اختر محمد منصور نشر کردند. در یک ویدیویی که تازه در صفحه تویتر ذبیح الله مجاهد نشر شد، تلاش می‌شود تا نشان داده شود که بیعت به ملا اختر محمد منصور توسط یک جمع کثیر صورت می‌گیرد. اما در همین ویدیو سر و صدای زیاد به گوش می‌رسد و طوری به نظر می‌رسد که جمع کثیر با این انتخاب مخالف بوده، صرف چند تن محدود دست‌هایشان را به رسم تأیید بلند می‌کنند.
در حالی که اختلافات موجود در حلقه طالبان منتج به کنار روی سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی ای گروه در قطر شده، وزیر دفاع پاکستان گفته این اختلافات زود گذر است. حالات یا وضعیت جاری در حلقه طالبان در روزها یا هفته های آینده بهتر خواهد شد و نشر خبر مرگ ملا عمر و اعلان رهبر جدید ای گروه کدام تأثیر بالای پروسه صلح افغانستان نخواهد داشت. خواجه در مصاحبه با تلویزیون CNN که امروز منتشر شد گفت که نیروهای کشورش در مبارزهشان علیه تمام گروه‌های تندرو مصمم هستند و گروه حقانی هم از این مبارزه استثنا نیست. جزئیات موضوع ببخشید مستثنا نیست. جزئیات موضوع بعد از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید در صورتی که گفته می شود ملا عمر 2 سال پیش وفات کرده است، رهبری طالبان قبلا از پروسه گسل حمایت نموده و این پروسه موافق خواهد شد.
به نظر من در حالی که مردم و طالبان میگویند ملا عمر 2 سال پیش درگذشته است، تغییر رهبری به این معناست که رهبری از پروسه صلح حمایت کرده است. پس کدام عقب‌گردی را برای پروسه صلح در بر نخواهد داشت. به نظر من این پروسه ادامه خواهد یافت. پروسه صلح نه تنها حمایت کشورهای منطقه را دارد، بلکه از سوی آمریکا و چین هم حمایت می شود و به نفع افغانستان و پاکستان می باشد.
وزیر دفاع پاکستان در مورد حضور و فعالیت‌های شبکه حقانی در پاکستان گفت فعالیت این گروه نسبت به گذشته خیلی کم شده است.
نه خیر، حضور آنها در پاکستان نسبت به 2-3 سال گذشته کاهش یافته است. عملیات نیروهای ما که سال گذشته علیه دانروان آغاز شد خیلی مؤثر بود است و این نیروها توانایی شبکه حقانی را محدود ساختند و ما علیه همه آنها می جنگیم و حقانی مستثنا نیست.
هنگامی که از خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان سوال شد که آیا جلال الدین حقانی واقعا در گذشته است؟ او گفت حقانی خیلی کهن سال بود.
شما می دانید وی یک مرد کهن سال بود. حتی بیولوژی انسان تقاضا می کند که انسان در چنین سن بمیرد. نیاز نیست که منتظر یک حادثه باشد یا منتظر یک قاتل. نسل بعدی امور را در دست گرفته است. ما باید به هر وسیله علیه آنها مقابله کنیم.
وزیر دفاع پاکستان همچنان روی ادامه مبارزه کشورش علیه گروه های تندرو تاکید نموده گفت
ما علیه این گروه ها مبارزه می کنیم، علیه طالبان افغان، طالبان پاکستانی و بقایای القاعده، و ما جداً به این اعتقاد هستیم که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است.
وزیر دفاع پاکستان همچنان در اشاره به وضعیت گروه طالبان بعد از مرگ ملا عمر و اعلان ملا منصور به حیث رهبر این گروه گفت حالت تا حال کاملا عادی نشده است، یک انتقال جدید یان دارد. به نظر من در چند روز یا در چند هفته آینده حالت عادی خواهد شد. او افزود تمام جوانب به این نظرند که پروسه مصالحه باید موفق شود. ساعت 6:47 شام با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. ما در خونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما سین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مسئولین محلی ولایت پکتیکا گفتند کار ساخت تأسیسات نظامی و ملکی از سوی نظامی های پاکستان در امتداد خط دیورند ادامه دارد. نعمت الله بابوری معاون شورای ولایتی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که این تأسیسات خودشان با چشم سر دیدن. در این حال وزارت سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان گفته که کمیته در این خصوص کار میکنه تا تخطی های انجام شده در این بخش شناسایی کنه. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
مسئولان محلی ولایت پکتیکا از کار ساخت تاسیسات از سوی نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی میکنند و میگویند که کار ساخت تاسیسات حتی در مناطقی که خاک افغانستان است ادامه دارد. شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیکا از حکومت میخواهند تا در خصوص جلوگیری از ایجاد این تاسیسات از سوی نظامیان پاکستانی اقدام جدی نماید. نعمت الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا روز سه‌شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت که این تاسیسات نظامی و ملکی را از نزدیک دیده است.
ساخت تاسیسات جریان دارد و آنها تاسیسات را می سازند. من خودم این تاسیسات را دیدم. آنجا نزدیک رفته بودیم. مظاهره که صورت گرفت من در آن شرکت داشتم. حتی در بازار انگور اده که در خاک افغانستان از تاسیسات نظامی را می سازند، در کنار آن دروازه می سازند و این کار جریان دارد. گپ دروغ نیست. گزارش ها می رسانند که نظامیان پاکستانی بر علاوه انگور اده در مناطق ترو و خند نیز پیشروی کرده و حکومت افغانستان تا حال هیچ عکس العملی از خود نشان نداده است. در گزارش ها به نقل از وزارت داخله افغانستان گفته شده است که تا حال کدام مورد به نظر نرسیده
که نظامیان پاکستانی وارد خاک افغانستان شده و نیروهای سرحدی آن را به پاسخ مانده باشند. در این حال وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید در این خصوص یک کمیته کار میکند و دستاوردهای آن به زودی در دسترس رسانه‌ها قرار داده خواهد شد. ننگیالی قدرتوال معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین معلومات داد.
هر تخطی که میشه در این راستا وزارت سرحدات و قبایل مکلفیت داره که او را باید یادداشت بکنه و او را ما روان میکنیم به مقامات عالی رتبه، خصوصا به شورای امنیت، تا به سطح بزرگتر در این موضوع باید صحبت شود. تخطی هایی که صورت گرفته یا بعض جایی را که در خط فرضی دیورن ساخته شده در اون راستای انشاءالله کمیته کار میکنه با جزئیات همیشه که بدبختان مشخص بسازه.
اما با وجود تلاش های زیاد ما هیچ یک از اعضای کمیته بررسی کننده این موضوع یا مسئولان ارگان های شامل در این کمیته حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند. این نخستین بار نیست که پاکستان در امتداد خط دیورن به خصوص در خاک افغانستان نظامیان و ملیشه‌های خود را موظف ساخته و دست به ساخت تاسیسات میزنند، بلکه پیش از این در مناطق شرقی به خصوص ننگرهار نظامیان پاکستانی چنین تخطی های آشکار را انجام دادند. اما کارشناسان نظامی افغان این کار نظامیان پاکستانی را یک عمل غیر قانونی خوانده و میگویند ادامه چنین تخطی ها سبب بیشتر خدشه‌دار شدن مناسبات دو کشور میگردد.
قابل ذکر است شنونده عزیز که وزارت خارجه افغانستان چند وقت پیش در رابطه با امی تاسیسات پاکستان در داخل خاک افغانستان سفیر پاکستان در کابل احضار کرده بود و اعتراض حکومت افغانستان ابراز داشته بود، ولی به نظر میرسه که پاکستان به این تقاضای افغانستان به اعتنایی کرده و به کار خود مخالف تمام قوانین بین المللی ادامه داده. در این حال افغانهای عام میگن که حکومت باید جدیتر اقدام کنه و اگر توان مقابله با این اعمال پاکستان نداره باید بالای مردم صدا کنه. به جاده های کابل میریم از مردم عام مشنویم.
از پیام های شما
نخست از همه باید دولت افغانستان با اقدامات دیپلماتیک با سازمان ملل این موضوع را راجع کند که پاکستان از تجاوز علیه حکومت ملت افغانستان باید دست بردار شود. این سیاست های پاکستان هم برای خودشان مشکلات ایجاد میکنه و هم برای ملت افغانستان. باز هم باید دولت افغانستان با یک جهت قوی با کشورهای همپیمانشان که از ایالات متحده آمریکا، هند و چین باید در سازمان ملل با افغانستان همکاری کند تا که پاکستان از این کارها یا تجاوز علیه آشکارش علیه افغانستان دست بردار.
پاکستان که سر خاک ما حمله میکنه دولت ما باید از خود دفاع کنه. سرخمی دیگه در مقابل پاکستان ضرورت نیست، چرا دولت انتخابی است، مردم انتخابش کرده. اگر زور دولت نمیرسه سر مردم صدا کنه، از مردم کمک بگیره. اگر از مردم کمک نمیگیره دولت است که خودکفاست، خودش است، خودخواسته، استعفای خود بده. ضرورت نداره امتی آدم را که مزدوری پاکستان یا دیگه دولت کنه.
برادر ما راجع به می پیش آمد خط دیورن که پاکستان می خواهد که تاسیسات نظامی خود را بالای حریم افغانستان یا خاک افغانستان مستقر کنه، ما هرچی زودتر از مقامات زیستلا که عبارت از وزارت دفاع و وزارت داخله می باشد ما خواهش میکنیم که در این عرصه اقدام جدی کنند. در مقابل پاسخ منفی بتن، پاسخ مثبت بتن، چون اگر وا فوج دارن ما هم جان فدا داریم، ما هم سرباز داریم، ما هم اردوی ملی داریم، تمامیت ارضی و خاک خود دفاع کرده میتونن، باید از هر چی زودتر اقدام کنن.
نظر باشنده های کابل در مورد تأسیسات پاکستان در قلمرو افغانستان شنیدین. میپردازیم به ادامه گزارش های امنیتی. مقامات وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 300 شورشی طالب در جریان عملیات ها در مربوطات ولایت فاریاب خبر دادند. لوید رستید افغانستان در جلسه وسیعی که در قرارگاه نظامی قطعات لوای اول قول اردوی 209 شاهین واقع در ولسوالی قیصار سخن می گفت در مورد دستاوردهای عملیات شمشیر 7 مفصلا معلومات داد. لوید رستید افغانستان همچنان گفته که در بین کشته شده ها حداقل 10 تروریست خارجی هم شامل می باشند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
بیش از 300 تن از مخالف مسلح دولت در مربوطات ولایت فاریاب کشته و زخمی گردیده و یا هم از صف محاربه خارج ساخته شده است. این مطلب را دگر جنرال خدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح کشور امروز در یک نشست وسیع که در کمپ نظامی یکی از قطعات لوای اول در مرکز ولسوالی قیصار موقعیت دارد بیان داشت.
عملیاتی را تحت نام شمشیر است به تاریخ 3 اسد نیروهای دفاعی امنیتی هم از اصناف مختلفه اردو، از پای هوایی زمینی کماندو، از پلیس ملی، از قطعات خاص نظم عام سرحدی و پلیس ملی و پلیس محلی، از امنیت ملی هم از قطعات امنیت ملی از وارکنش و قطعات خاص با تشریک مسایی عملیات را به تاریخ 3 اسد پیش برده شده. خوشبختانه ما قریجاتی را در اطراف ولسوالی های پشتنکود، المار، قیصار، لولاش و کوهستانات ولایت فاریاب انکشاف دادیم که در جریان عملیات بیشتر از 300 نفر از توریست های خارجی و طالبان و القاعده از صف محاربه خارج شدند، کشته شدند یا زخمی شدند و از صف محاربه خارج شدند که تعداد 10 تن از کشته شدگان را توریست های بین المللی از کشورهای آسیای میانه و پاکستان، ازبکستان و بعضی از نقاط مختلف دنیا تشکیل میدهد.
همچنان وی در جریان سخنانش از تصرف منطقه قرائی المار توسط نیروهای امنیتی این گونه یادآور شد.
خوشبختانه منطقه قرائی که یک منطقه بسیار استراتژیک کوهستانی در ولسوالی المار و قیصار است، با توکل خدا و شجاعت و شهامت و دلیری قوای مسلح افغانستان تصفیه شد و فعلا مردم قرائی و اطراف قرائی در فضای سلامی زندگی میکنند.
او همچنان وعده سپرد که در ماه‌های آینده امنیت و آرامش را در سایر ولایات و مناطق ناامن کشور تامین خواهد کرد.
یک بار دیگر به نمایندگی از قوای مسلح افغانستان به جناب شما و ملت شریف افغانستان اطمینان میدهیم که تا آخرین رمق حیات در راه تامین امنیت و سرکوبی دشمن حاضر هستیم، نه تنها در ولایت فاریاب بلکه دشمنان مردم افغانستان را در ماه‌های آینده باقی از دشمنان مردم افغانستان که بعضی از نقاط را بدامن ساختند باید به کنترل بیاید و سرکوب شوند.
گفتنی است که در پایان جلسه برای شماری از افسران و سربازان قوت‌های امنیتی یک تعداد مدال‌ها و تحسین‌نامه‌ها که از سوی وزارت دفاع کشور در نظر گرفته شده بود اهدا گردید. طالبان در مورد تلفات افراد خود تا تهیه این گزارش چیزی نگفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان کمپاین آگاهی عامه برای استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی را راه‌اندازی کرده. وزارت داخلی افغانستان این کمپاین به همکاری اداری حمایت از خبرنگارا یا نای بر راه انداخته. همکار امیده عثمان مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده و نخست ازش در مورد هدف این کمپاین پرسیده.
هدف اساسی است که ما با نهادهایی که از رسانه های حمایت میکنه، بخصوص مسئله کاربران رسانه اجتماعی است که باعث این نشه که خدای نخواسته استفاده سوء رسانه اجتماعی باعث نفاق در بین مردم شوه، باعث نفرت در برابر یکی دیگر و مسائل دیگه اجتماعی را که خدای نخواسته برای جامعه ما آسیب برسانه، از استفاده شان فقط ما از مردم خود میخواهیم یا کسایی که شبکه های اجتماعی استفاده میکنه اینه برشان بگوییم که این شبکه ها باید بگونه استفاده شود که باعث بهبود در وضعیت زندگی و بخصوص او مشکلات اجتماعی را که ما داریم او از بین بره و جوامع ما جوامع سالم باشه و مشکلات اجتماعی ما حل شوه.
بعضن شبکه‌های اجتماعی باعث از این میشه که تبلیغات برای بعض از شبکه‌های تروریستی و راسفغان صورت بگیره. در این مورد هم از نظر شما باید مردم چگونه آگاهی داشته باشند که قربانی مسائل نشن؟
خود تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی هم از رسانه‌های اجتماعی برای کمپاین‌های خود و برای تبلیغ افراطیت و خشونت از این شبکه‌ها کار می‌گیره و مردم ما باید بهتر آگاه باشن، شکار این تبلیغات نشن و بخصوص گروپ های افراطی که به نام مذهب و به نام دین جوانا را به بیراه می کشانه و باعث این میشه تا افراد و اشخاص دست به خشونت بزنن. این مسائل بسیار عمده است. مردم باید بهتر آگاه باشه که کی با کدام دید و با کدام اهداف از شبکه‌های اجتماعی به تبلیغاتشان استفاده میکنه و چگونه کدام طبقه مردم هدف خود قرار میده. اما شبکه‌های اجتماعی در افغانستان در حال رشد است و ما امیدوار هستیم که مردم از این طریق بهتر از مسائل عمده آگاهی پیدا بکنن و یک پیشرفت خوب است. اما شاید افراد و اشخاص انگشت شمار محدود باشه که برای مقاصد سو از این مسئله به منظور ترویج فرهنگ خشونت و یا افراطیت مذهبی و مشکل دیگه کس استفاده بکنن.
راه های وجود داره که ارگانای امنیتی شبکه های اجتماعی را کنترل کنن؟
خب این برمیگرده به پالیسی های کلان که اگر خدای نخواسته شبکه های تروریستی یا باعث این شود که ما به مردم آسیب برسه، طبعا هر وقت این تصمیم نهادهای مربوط خواهند بود که تصمیم بگیرند که در کجا کدام شبکه ها باید از او جلوگیری صورت بگیره که در بین مردم باعث نفاق نشن، در بین مردم باعث ترویج تروریسم و افراطیت نشه.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شده. من زرغون منگلستم زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش. خداحافظ.